با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح به وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستوری مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په تخار کې د یوه ښوونځي د 19 زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون 14 ملکي وګړي ووژل شول او 15 نور ټاپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 16 تر 23 او بیا د اکتوبر تر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو حلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې راپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایې اچولي د 1,803,102 تنو رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 16,268 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 16 نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 3 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیه پولیس ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیار لس ملکی وګړي وژل شوی. دا خبر د ترکی چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکی وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښار ګوټ کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوې چې انقره د کردستان له پیکیکي ګوند سره تړلی او ترهګر ګڼي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خبر کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کیدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 8 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو رئیس وبخیل وکلنو رئیس ل القاعده او اسلامي دولت ډلې یادایش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر د خپلې ادارې دی و اوکرایني موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. آزاد اروپا ازادي رادیو د اوکرایني برخې دی و موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکرایني پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي مشر جيمي فلاي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبريالانو د هغوی د کار په خاطر شار اچول او غوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي رادیو اوکرایني برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکونکو اوس مهال د اندري پورنوف او د اوکراین د یو شمیر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز راپورټ جوړوي. له دې عمل اندري پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکونکو د ډرایور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرلان ته خبرداري ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې 8 بجې او 2 دقیقې دي وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې وښوونځي د نهه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کیدل وغندل. په یوه تحلیلي راپور کې به واوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي.
هغه د سنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري و د درسیب د منځه ځي.
د اروزګان کندهار لویه لاره تر اوسه نه هم نه ده.
تماشور څخه چې کیږي هلته وژل کیږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه او وزي او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کیدل او غندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1.5 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړی حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي پکې ووژل شول. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پیګار رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوال نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیرای غني. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته پرنوویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل په طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیښې په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کیږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډيري برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو وراچولې و. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې و ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
دغه راز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوي ویل شوي په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایش په خوانی مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایش د خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمیر ډلې له دایش سره یو ځای شو او په افغانستان په یو شمیر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمیر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه په افغانستان کې د دایش ډلې فعالیتونه کمزور کړې. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور ووري.
د دایش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبان وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول لهم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندۍ وتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دایش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لهم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د دایش جنگي ماشین ټکنۍ او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
بېکوم پلویان لري د دې وزن د دې د دې په روحیاتو تاثیر کوي. د دوی هغه څنګه مرکزونه د منځ دي همدارنګه هغه مدیریت او رهبری او لیدرشپ د منځزي واټني دا تاثیر لري.
د افغان حکومت په خوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینې بعد د ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوسمهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبيني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشاره په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جا به جایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازی د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز ایدیالوژیک سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لوی ضربه وبلله او ویل دا بنې یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چانه دی منلی خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کیږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمنۍ پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې یې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندې کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8:00 بجې او 40 دقیقې دی. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځي نه تنست کوونکې وشل شول. د ماشومان هغه محل د ماین چاودنې وشل چې پلي خونځي ته روان وو. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دا وکړه چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول، طالبانو دغه تلارو کې ماینونه کې خودل. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پر لپسې افغانانو ته تلفات اړوي چې ولویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکی مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نه هتنوز د کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وشل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې وشل ورزه او یو نړیواله ورزنې لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوېږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند نیمه وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شوی د مخ خطر دی د افغان ټیم روزن کې پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لار ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزن کې پتو غي کار کړي. نو مولي سکال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوب ورسته چې افغانستان په کټولې لوبي وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزون کې پتوګال دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مخکې په لوی لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سکال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوې او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کال کېږي چې د اورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار هیڅ دولتي کارکونکو تا ګرا تا غنسي کولای او کغواړي چې د حواله لارې کومبل ولایت لاړسي نو مجبور دي لمړی کابل او بیا په پام کې نیول سوی ولایت ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اورزګان او قندهار پر لوی لار کې ریدل ورته ل پلیسيرات څخه د کېریدو په شان ښکاری. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم لټاکلي به لوړ سوي او اکثر خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
نوم یې حاجي شپېلا دی، د یو قومي مخور یم. کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا 200 بم زیاتې خلک وژل شوي دي. هغه په مشهور سکشته کې چې هلته وژل کېږي، دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وای په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادلارې نامنی و. دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه شوه.
دلته پر وزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولای پر وزګان کې سرمایه گذاری وکي، یعنی د اقتصاد لنیګاڅخه د روغتیا لنیګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د ورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لارې د ورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یاد لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وو موږ پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، ان شاء الله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بیرته خلاص شي او امنیت پراخ شي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لار ونډي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعده ورکوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبر اعلان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرش جلال زی راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغه وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووجل سول. موږ هغه کو چې د ژورنالیستانو او درسنوی کارکونکو ویرول، هغوی ته غواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنوی ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبريالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې شپږ د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل شوی دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبريالان له ټولو غواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دواړو لور لخوا وجل کیږي. دواړه خوا باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. احسان الله برگزیل لشکرګاه څخه لیکلي، وسله والې جنګي ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلي چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو. دواړو خواو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي.